پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په پاکستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي. خبرونه کې نور راپورونه هم ستاسو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې سات مهم خبرونه له فرشتې جلال زین اوري.
په هلمند کې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویست انډیز سره مهمه مسابقه لري او د نړیوال سازمان وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. میوند قلی اردو وایي چې د افغانستان ځواکونو د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژلي او یو تن یې ژوندی نیولی دی. د 215 میوند قلی اردو د رسنیو مسؤول عبدالقدیر بهادرزی د دې عملیاتو په اړه چې تېر شپه سوي دي د ازادي راډیو ته وویل:
تیر شپه د 215 میوند قلی اردو پل جزتامونو د هوایی او توپچي ځواکونو په ملاتړ د مارجه ولسوالۍ په عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او یو تن یې امنیتي او دفاعي ځواکونو نیولی ده.
بهادرزی زیاته کړې چې د مارجې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو چانیز عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې تر 300 زیات وسلوالو ته مرګ ژوبلا وښتې ده او ډېرې سیمې حکومتي ځواکونو نیولې دي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې مشر دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسیټډ پرس اژانس ویلي چې په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. ویست انډیز که څه هم په دریو اوریای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړه خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ او په ټي 20 مسابقو کې یوازې یوه مسابقه ور وبایلله. دوی له ویست انډیز څخه وګټلې. سبا د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ دغه سیالي د یوه ورځ ده او ټیسټ مچ ده. د افی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل سو کسانو شمیر 133 تنه و. د ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې ډېر دا کسان په ډزو وژل سوي دي. د زیاتو نورو کسانو د زخمي کېدو خبر هم تایید شوی دی. د ایران حکومت دا شمیر رد کړی دی. د ازادي راډیو د ایرانۍ برخې راډیو فردا په حواله په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 4300 کسان د ایران د دولتي ځواکونو په لخوا په 300 ولایتونو کې نیول شوي دي. په تهران کې پرون د حکومت په پلوي زرګونه کسانو غونډه وکړه. د سپای پاسداران ځواک عمومي قمندان حسین سلامی غونډې ته د وینا پر مهال د ایران په وروستیو ناکراریو کې امریکا او نور هیوادونه په لاس درلودلو ته تورن کړل. د ایران په سولو ښارونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل سوې چې حکومت د تیلو نرخ لوړ کړ. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د خورولو لپاره د اوبو شیندونکي ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته یې شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ او بیا یې پر هغو اوبو وشیندلې او یو شمېر فعالان یې ونیول. د اپوزیسیون یو مشر جیورجی وشادزه خبریالانو ته وویل چې پولیسو د اپوزیسیون د سیاستوال په ګډون 9 کسان نیولي دي. د اپوزیسیون د نږدې شلو ګوندونو د پلویانو په ګډون معترضان چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات غواړي پرون وروسته له هغه د ګرجستان د پارلمان مخې ته راټول شول چې واکمن ګوند د انتخاباتو په قانون کې د بدلون غوښتنه رد کړه. معترضان غواړي د انتخاباتو سیستم له مختلط څخه متناسب ته بدل شي. او په البانیا کې 4 کسان د سخت زلزلې له امله مړه شوي دي او 150 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله په البانیا کې ډېرې ودانۍ نړېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې نن وویل چې د زلزلې شدت 6.4 درجې و. د زلزلې مرکز د رپورټونو پر اساس د البانیا د مرکز تیرانا په 10 کیلومتره کې و. د البانیا جمهور رئیس الر متا نن خبریالان ته ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډېر ډراماتیک دی، خو د خلکو د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوې دي. د البانیې په هغو سیمو کې چې د سمندر خواته نږدې پرتې دي، د زلزلې شدید ټکانونه محسوس سوي دي. د البانیې جمهور رئیس ویلي دي چې د ژغورنې مامورین په هغو سیمو کې چې ودانۍ نړېدلې دي کار کوي او هڅه کوي چې خلک د نړېدلو ودانیو له خاورو او خرابو راوباسي.
تاسی آزادی رادیو تا اواری است. نن سه شنبه ده دلیندی اخوست 15 نوامبر شپږویشتمه. اوری چی ده انتخابات شکایتون و کمیسون وی ده تاکون خپلواک کمیسون لا هم ده خپلو هو کارکون که لست ندی ورس پرالی چی پا سرغړونو توران دی.
پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګسی وي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایت کمیسیون ته دوی سپاري.
دا هم اورئ چې کمیسیون وایي که په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورنه کړل سوه نو د کمیسیون مشرتابه به یې په اړه جلا پرېکړه کوي.
که اجازه رانه کړل سوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریک وي او بیا به مورد کې فیصله وشي.
په کونړ کې د ښځو لخوا د طلاق اخیستو او تفریق پېښې زیاتې سوي.
هغه خشونتونه نور نشي برداشت کولی، نو غواړي چې تفریق واخلي. داسې موږ سره شته دی چې مړونې بار ملکونو کې دوی ته حق او حقوق نه رالیږو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هېواد د پوځ د مشر د کاري مودې د غځولو مخه ونیوله. د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي. افغانستان کې د غرمې 12:08 کېدونکې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي. دغه کمیسیون وایي دغه نوملړ باید د لړم یا قرب پر 28مه دوی ته سپارل سوی وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې په عملیاتي چارو بوخت دي، خو د دې کسانو پر نوملړ کار روان دی. امید ظهیرمل دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغې پرېکړې نږدې دوه اونۍ تیریږي چې ویلي یو خپل هغه کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي کوم چې په ټاکنیزو جرایمو تورن دي، خو د دې کسانو نوملړ لا هم یاد کمیسیون ته نه دی سپارل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی په خپلې دې پرېکړې عمل وکړي.
فیصله موږ ته را رسېدلې او فیصله کې دا واضح ده چې دوی باید 27 د دې میاشتې باندې دا لیست موږ ته سپارلی وای. خو لیست تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګسی وي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایت کمیسیون ته دوی سپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15 نیټه پریکړه وکړه چې په ټاکنیزو درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې د 28 نیټې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته وسپاري. که څه هم د عقرب میاشتې په 29 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي درغلیو د تورنو کسانو نوملړ د کمیسیون د مشرې هوا عالم نورستانۍ لخوا لاسلیک شوی او نن یا هم سبا به دا لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي، خو اوس یاد کمیسیون بله خبره کوي، وایي لا هم به انتخاباتي جرایمو د تورنو د نوملړو پر چمتو کولو کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل
چا درغلی کړي شواهد او مدارک پیدا کړي دقیق او هغه واخلي ویلېږي کمیسیون د شکایت ته کار ورباندې روان ده، نو ډېر زر به یې ولېږي. پسې بل مکتوب هم لېږلی ده، پوهېږي چې موږ په عملیاتو کې یو او هغوی هم باید دقت نه کار واخلي چې هغه کارمندانو چې درغلی کړې ده یا سرغړونه کړې ده د اصولو مطابق کار یې نه ده کړی، هغوی هغه دقیق کړي، وروسته د دقت نه به انشاءالله ولېږي.
بلخوا بیا پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله هره پریکړه کې پاتې راغلی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو پریکړو په عملي کولو کې جدي نه دی.
بلې پایلې دا دي چې د معترض ټکټونو تبر نور هم لاسته پیدا کوي او هغوی باندې له دغه اړخ نه انتقادونه کوي. په ټوله کې د انتخاباتو اعتبار ته او د کمیسیون هغه اداري حیثیت ته سازندگی نو دا خپله د پایلو د اعلان لپاره هم ستونزې راپیدا کولی شي. بس کمیسیون یو پرېکړه چې کوي د پرېکړې په ټول عواقب باندې باید مخکې له مخکې فکر وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې یو شمېر نورې پرېکړې کړي چې وروسته یې په عملي کولو کې پاتې راغلی. د دې کمیسیون لخوا د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې زلونو زنټ درایو بیا شمیرنی بهیر پایل او بیا تاخیر هغه څه دي چې لکبلای پر دې کمیسیون انتقادونه کیږي. بل سالی صاحب
ډیر مننه. د امید ظاهر مال پر راپور کې موږ ورډل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپل هغو کارکونکو لست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي. خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې پر دې لست کار روان دی. که څه هم پر دغه کمیسیون باندې د بیلابیلو اړخونو لخوا انتقادونه سوي دي خو کمیسیون وایي چې دوی هم له ځینو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورنکړل سوه نو د کمیسیون مشرتابه به یې په اړه فیصله کوي. د دې کمیسیون مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې نن ممکن دوی ته د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل سي. د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو په وو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې تړلې دي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورپورې تړلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې نن دوی ته د کار اجازه ورنکړل سوه د کمیسیون رهبري به په دې اړه پریکړه وکړي.
کوشش وکړو که نن مونږ ته اجازه راکړل شوه چې مونږ هلته تفتیش او بشماري وکړو او که اجازه را نه کړل شوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي. که نن اجازه راکړي نو انشاءالله په یوې یا دوه ورځو کې به زمونږ بیا شمیرنه خلاص شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو موده وړاندې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. ښاغلی ملوای دغه پروسه په 26 ولایتونو کې بشپړه سوې ده او نن به په کندهار کې هم بشپړه سي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په شمول یو شمیر انتخاباتي ډلو کمیسیون ته اجازه ورنکړه چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې دغه بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایان فریدون خزون وای په دې شرط له کمیسیون سره خبرې کوي چې ملي او نړیوال څارونکي ورکې حاضر وي.
ځکه کوم کمیسیون خبرې غواړي نو دا خبرې باید د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو په مخ کې اوسي، د رسنیو په مخ کې اوسي ترڅو موږ اړه ډول بحث آماده یو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی د دغو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د پیل لپاره له تحریمونکو سره هر ډول خبرو ته حاضر دي. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا د پخوا په څیر د پاکو او ناپاکو رایې د په بیلولو ټینګار کوي او وایي که دا ونسي د کمیسیون پریکړې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د کمیسیون تر پریکړې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. دولت جوړونکي ټیم ټینګ بیا ټینګار لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې باید خپلو کارونو ته پرېښودل سي تر څو او څوک دې ورکې مداخله ونه کړي. په کمیسیون کې به باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل ممکن کمیسیون په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پیل په هدف یو پلاوی شمال ته واستوي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول خو کمیسیون د دو نیټو په نرخ سره لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې د نړیوال بانک پراختیا پروګرامونه باید داسې تنظیم شي چې له اقتصادي ودې، کارموندنې او بېوزلۍ د کمولو لپاره مرسته وکړي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د خبرې د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی او نړیوال بانک ځانګړي استازي ترمنځ ترسره شوې دي.
د افغانستان دولت هم د دې غوښتنه کوي چې هر هغه برنامه چې د نړیوال بانک سره موږ تطبیقو هغه باید داسې ډیزاین داسې جوړ شي چې په درې مهمو محورونو باندې وتړي کی یو دا چې باید د افغانستان د اقتصادي ودې سره کومک وکړي، بل دا چې خلکو ته کار جوړ کړي، او درېیم دا چې د بېوزلۍ یا د فقر سره براکمولو وړمنځورلو کې کار وکړي.
نوموړي وویل چې نړیوال بانک په زیانمنو ناسمو اقتصادي او پراختیایي چارو کې خپل پروګرامونه داسې تنظیموي چې د پرمختګ تر څنګ له اقتصاد سره هم مرسته وکړي. په کندهار کې د جغرافي نښانو یا جی آی د سیستم عملی چاري پیل شوې دي. د کندهار ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سیدین اسد رودي ډول د دوی تخنیکی ټیمونه کار کوي سو په بیلابیل ولسوالیو کې دغه محصولات راټول کړي.
سم تخنیکی ټیمونه کار کوي په هغه ولسوالو کې او په دغه ولایتو کې چې دغه درې محصولات پکې تولیدېږي، نو دا به جی آی شي یا جغرافیوي نښې نشانی به شي.
په دې نوې پروژه کې به لومړی د کندهار انار، د پکتیکا، د خوست او کونړ جلغوزي او د کندهار زعفران جی آی شي. دغه سیستم د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په همکارۍ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازي د دفتر او جی آی زیټ په مالي ملاتړ جوړیږي، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ روش 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د پاکستان سره محکمې د دغه هیواد د پاوز د مشر د کریم مودې د غزولو مخه ونیوله. نوري اس نوري دا موضوع تعقیب کړي په استودیو کې. راسره د نوري په فایل کې د پاکستان د ستري محکمې د فیصلې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دې فیصله کې څه ویل شوی دی.
بلې سالې صاحب، د پاکستان سره محکمې نن فیصله وکړه او د درې نورو کلونو په مخې د پاکستان د پوځ د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غزیدل وزنډول. البته سره محکمه به سبا بیا دغه مسله ارزوي. قمر جاوید باجوا چې د 2014 کال د نومبر په 9 د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په توګه ټاکل شوی او دغه دنده تر اوسه مخته وړي، روانه درې کلنه دوره د روانې اونۍ یعنی د همدې اونۍ د پنجشنبې پورې پای ته رسیږي او نوموړی باید انتخابات وکړي. د پاکستان سره محکمې ویلي چې د هغه د دندې د غزیدو صلاحیت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه، بلکې د هیواد د ولسمشر عارف اولوی دی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوی درستیز د کریم مودې د غزولو پریکړه کله کړې و؟
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روان کال د اگست میاشتې په 19 د پوز د لوی درستیز په توګه د جنرال قمر جاوید باجوا دند د درې نور کلونو په مخه غزولې و. هغه مهال د پاکستان د عمران خان د صدر اعظم د دفتر په خبره شوی خبر پانه کې ویل شو چې عمران خان دغه فیصله د سیمې د امنیتی وضعیت د او د غراز زینورو مهمو دلایلو لامل انکړی ده. د پاکستان پوز لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زواکمن پوز دی او لوی درسیزم په دې هیواد کې په ویل کېږي چې تر ډیره په چارو کې لاسوهنه کوي یا مداخله کوي او تقریبا د پاکستان سیاست تعینوي. خو که چیرې سبا ستره محکمه دغه وروستۍ فیصله وکړي چې قمر جاوید باجوا نشي کولای چې د درې نورو کلونو لپاره د پوز د لوی درسیز په توګه دنده مخته یوسي، نو دی مجبور دی چې باید انتخابات وکړي، ځکه د راتلونکي پنجشنبې په ورځ درې کلنه دوره پای ته رسیږي.
ډېره مننه له نوریاس نوري نه مو واورېدل چې د پاکستان سره محکمې د دغه هیواد د پوز د مشر یا لوی درستیز د کاري مودې د غزولو مخه نیولې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې نن رسپانډو تر ډیره پر انتخاباتي کړکی چاو د کاندیدانو پر ائتلاف لیکنی او تبصری خبرې کړي دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
800 پر رسپانډي لیکلي د انتخاباتي ټیمونو ترمنس روانه شخړه په بي ساري ډول زیاته شوی او یو پر بل پسې داسې تورونه پوری کوي چې د خلکو ترمنس د نفرت او ستونزو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی. وړاندې راغلی روان بې باوره او کړکیچن وضعیت ښیي چې انتخاباتي ستونزې تر ټولو خطرناکې مرحلې ته رسولي او دواړه لوري د زور د ښکاره کولو هڅه کوي. د د سر مقالې د لیکوال په باور انتخاباتي ډلې باید اویایو ملسیزه هیره نه کړي او نه اجازه ورکړي چې وضعیت لا پسې کړکېچن شي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي، که څه هم د ولسمشرۍ انتخاباتو له ترسره کېدو سره یو شمېر نوماندانو، ډلو او کسانو په بېلابېلو نومونو هڅه کړې چې د افغانانو ترمنځ ستونزې او واټن رامنځته کړي، خو اوس یو شمېر نوماندان د ټاکنو کمیسیون له لورې د رایو د بیا شمېرنې بهیر د تحریم تر څنګ په هېواد کې د کړکېچ او ناورین د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، د افغانستان دښمنان او په کور دننه سیاستوال او ډلې په ټول توان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د واټن په رامنځته کولو سره ستونزې لا پراخې کړي، څو د ځان په ګټه ترې کار واخلي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور خلک باید د داسې خلکو او اختلافاتو پر ځای په ګډه د خپل راتلونکي او هوسا ژوند لپاره کار وکړي او هیواد له اوسني وضعیت څخه وژغوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړې، د کاندیدانو د ائتلاف جوړولو هڅې د څه لپاره؟ وړاندې راغلي، په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ لپاره د یو شمېر کاندیدانو لیدنې او راشه درشه ډېره د تعجب وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د سرمقالې د لیکوال په باور د همدې ډلو مشرانو تر پرونه هم ژور اختلافونه لرل، خو اوس د یو بل کورونو ته ورځي او د ګډو ګټو لپاره د ګډ ائتلاف جوړولو هوډ کوي. د سرمقالې د لیکونکي په باور دا ډول ائتلافونه روان وضعیت لا خرابوي او په وینا یې د همدغو ستونزو او اختلافاتو له امله ملت دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی او د ژمي په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې تر اسمانه ختلي، کورنۍ او بهرنۍ پانګوال ننګول شوي او هر څه په ټپه ولاړ دي. د سرمقالې په پای کې راغلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید نور فشارونه ونه مني او خپل چارې د ناوړو او د ولسواکۍ ضد غوښتنو قرباني نه کړي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د ولسي جرګې استازي وایي چې افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې فعال رول ولوبوي. دوی په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې برخه واخلي. له کابله حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا ښځو د حقونو یو شمېر فعالینو او د ولسي جرګې غړو چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د سولې په پروسه کې د ښځو معنادار برخه تر نامه لاندې غونډه کې ګډون کړی و وویل مېرمنې کولی سي د سولې پروسه ښه رهبري کړي او له همدې امله د اړتیا لري چې پکې په پراخه کچه ګډون وکړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزي کوفي په دغه ناسته کې وویل افغان مېرمنې نه غواړي چې د سولې د روانو خبرو قرباني سي، بلکې غواړي له طالبانو سره په خبرو کې په پراخه کچه برخه واخلي. هغه څه چې موږ یې تمه کوو هغه دا دی چې څنګه د طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې رسمن پیل سي، د افغانستان سیاسي مېرمنې، مدني ټولنې او حکومتي چارواکي له حکومت سره یو ځای د یو لوی چتر لاندې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې لپاره د بشري حقونو د کمیسیون مشر عزیزی جلیس وویل دا ناشونې ده چې د مېرمنو له هڅو پرته د سولې راسي. هیڅوک نسی کولی افغان مېرمنې چې په ټولنه کې نیمایي ونډه له پامه وغورځوي او د سولې پروسه کې د مېرمنو شتون رد کړي. افغان مېرمنې باید د سولې پر میز شتون ولري. یو تن مدني فعال عبدالباقی سمندر په دغه غونډه کې د سولې په برخه کې د ښځو د نقش لوبولو په اړه وویل افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د اور او وینې لپاره جګړه کوي او په دغه څلوېښت کلنه جګړه کې افغان مېرمنو زیاته قرباني ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له نهو پړاوونو خبرو وروسته د سولې خبرې د طالبانو د یو خونړۍ برید په ځواب کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغو اعلان شوې. اوس چې د دغه خبرې یو ځل بیا د پیلېدو خبرې کېږي، نو افغان مېرمنې غواړي چې په دغه پروسه کې د دوی رول له پامه ونه غورځول سي. حبیب الرحمن تاثیر، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د کونړ چارواکي وایي چې د نورو کلونو په تله په دې ولایت کې د ښځو لخوا د طلاق اخیستو او تفریق پیښې زیاتې شوې دي. پرون د نومبر 15 په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ د ختمولو نړیواله ورځ وه. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
په کونړ کې د خزو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې ګڼو خزو د کورنۍ تاوتریخوالي او د خاوندانو لخوا ورته د حقوقو نه ورکولو له امله د تفریق غوښتنې کړي او دوی هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي.
دا طلاق او تفریق لږ زیات شوی دی په دې خاطر باندې چې هغه خشونتونه نور نشي برداشت کولی، نو غواړي چې تفریق واخلي. داسې موږ سره شته دی چې مړونې بار ملکونو کې دوی ته حق او حقوق نه رالیږو. عدلته چې کومه ځمکه لرله هغه یو بل چا ته تسلیم کړې وه، د هغې نه هم دوی کوم مفاد دي ښځې ته نه ورکول. هغه ښځې موږ ته عریضې شولې، یعنې موږ وکولی شو چې د هغې نه مو له حقوق واخیستو، یو څو خویندو له طلاق ترې واخیست.
د کونړ په استیناف محکمه کې د وثیقو امیر قاضی عنایت الله شفق وای دوی ته د روان لمریز کال له لومړۍ ورځې تر اوسه د ښځو لخوا له مړونو د تفریق غوښتلو نږدې شل دوسیې راغلي دي چې اکثره یې څېړل شوي او یو شمېر یې تر سترې محکمې هم رسېدلي دي.
چې څه د محاکماتي بهیر لاندې دي او څه ابتدایي محاکمو حکمونه کړي دي او استیناخي برخه کې قرار لري او څه هم سترې محکمې عادي مقام ته رسېدلي دي.
خاغلی شفق د جلاوالي او طلاق غوښتلو د زیاتوالي لاملونه داسې په ګوته کوي.
نو په اکثر مواردو کې دغه موضوع ډیره مطرح کیږي چې خاوندان په خارج کې اوسي یا هلته هغه بله ښځه کړي یا دا چې په کلونو کلونو ناراضي د ښځې ته نفقه کې سوا همدغه رنګې د علاج تداوي مداوي دغه برخه کې خو مراجعه کړې ده او چې د نشتون په صورت کې قانون په صراحت سره ویلي دي یو ښځه کولی شي چې د خپل خاوند د غیابت په سبب باندې هم تفریق غوښتنه وکړي او د همدغه سبب د وجې نه محاکمه حکمونه هم کړي دي.
د اسلام په مقدس دین کې ښځو ته د تفریق غوښتلو حق ورکړی شوی او د افغانستان د اساسي قانون په 95 ماده کې ویل شوی چې که چیرته د یوې ښځې خاوند له لسو کالو څخه زیات په بند محکوم شي، نو ښځه کولی شي چې د 15 کالو صبر وروسته له محکمې د تفریق غوښتنه وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ښځو لخوا د جلاوالي یا تفریق غوښتلو پیښې زیاتې شوي چې تیره ورځ په ښځو د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
په هلمند کې دیني عالمانو او قومي مشرانو پر ښځو د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. له تیر کال راهیسې په هلمند کې پر ښځو د زور زیاتي پیښې زیاتې شوي. الیاس دایی او نور جزئیات.
د هلمند سرحدونو او قبایلو چارو د ریاست لخوا د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه مجلس ته د دیني عالمانو او قومي مشرانو په شمول سلګونه ښځې هم راغلې وې. دا تقریبا نوې خبره ده چې په هلمند کې دیني عالمان او قومي مشران د ښځو په ضد د روان تاوتریخوالي په غبرګون کې خبري کوي او دا د بشریت ضد عمل بولي. د سرحدونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دیني عالم عبدالاحد معصومي وویل داسې کورنۍ ډېرې دي چې ښځو ته د اسلام او قرآن لخوا ورکول سوي حقوق هم نه ورکوي.
ښځې ته په اصطلاح د یو وسیلې په توګه کتل خشونت دی، یا یوازې یو چاته په دې سره کتل چې باید یوازې یوازې د دې لپاره چې کار وکړي یوازې نور هیڅ ونه کړي، حتی خپل لمونځ او داسې هم ونه کړي، یوازې باید کار وکړي، دا هم خشونت دی. او په سپکه سترګه کتل دا هم خشونت دی او نابرابري. هغه حقوق چې په سماوي ادیانو کې بل خاصه د اسلام په مبارک دین کې ورښودو ته ورکول شوي دي هغه معلوم دي. احیانا که هر څوک په انساني ټولنه کې د خشونت څخه کار اخلي هغه بالکل د اسلامي دین څخه انحراف یې بلې خواته کړی دی.
د ښځو په وړاندې د خشونت د کمولو لپاره هر کال د نومبر د 15 نیټې نیولې بیا د همدې کال د دسمبر تر 10 پورې په ټوله دنیا کې پراخ کمپاینونه کیږي او خلک د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ځای د هغوی سره مرسته هڅول کیږي. په هلمند کې د ښځو د برخې فعالانې له دې جملې فریده محیبي او مازری کاکړ وویل دوی یوازې په کور کې دننه د ستونزو سره نه دي مخامخ، بلکې د کار او دندې پر مهال د ښځو څخه د ناوړه استفادې نظریه موجوده ده.
کله چې ته خپل مېرمنه د پلار کور ته نه پرېږدې دې ته خشونت ویل کېږي. خشونت یوازې وهل او ټکول نه دي. ښځه یم خو په ډېرو مجلسو کې په قبر یادېږم، لور پردې ده او ورځ به له کور څخه ځي. ښځه یم خو خپل ځینې نارینه مې د ابرو د بندولو ته په تلوار کې دي. ښځه یم خو خو چې واده شوم د ولور د ورکړل شوو پیسو په پیواز وژل کېدلی هم سم. خشونت طرز دید و نگاه ما نسبت به یک زن هست در اجتماع. ما میبینیم که وقتی یک زن در اجتماع کار میکنه اون رو به یک چشم دیگه نگاه میکنه، اگر زن گدایی کنه به چشم دیگه نگاه میکنه.
که توم در شدو پا وراندی در تاوترخوالی پا برخه که حکومت او در شدو در حقوق و مدافعینو دیری حالی زلی کردی، خو هر کل در تاوترخوالی پا پیشو که زیادوالی رفتی چی در شدو چارو در ریاست در معلومات علمه خیلتی در شدو لخوا په خپل حقوق پوهیدل او په عین وخت کې یو شمیر قضیو ته د عدلي او قضایي ادارو رسیدل دي. د هلمند د ښځو چارو ریاست وایي په تیر یو کال کې 15 نوې د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړې دي چې دا نسبت نور کلونو ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 25 تر 30 سلنه زیاتوالی شي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio